دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان افغان حکومت د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې انس اکانی په کابل کې د امریکایي پونتون د تشتول سو سدان په بدل کې او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیړولو پر شرط له زندانه خوشی کوي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د اکانی شبکې د درو مهمو غړو خوشی کېدل هغه څه دي چې د ورته د دشمن خطاب ورکړ د بریدونو د زیاتوالي لامل نه. طالبانو دوه امریکایي استادان 18 کلن کیوین کینګ او 28 کلن ټیموټی ویکس په 2018 کال کې له کابل څخه وتښتول. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه له نړیوالو شریکانو او په ځانګړي توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات د مخامخ مذاکراتو لپاره د رسیدو پر هدف کړی ده. هغه وویل
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل، د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قربانی نه کړي.
د ولسمشر غنی ویان مرستیالی دورانی وزیر امریکا ژغ ته وویل چې انیس اکانی په کابل کې د قطر سفارت سپارل دی او دی به په قطر کې دوه میاشتې تر نظارت لاندې وي چې طالبان تښتول سوي استادان پرېږدي او نور شرطونه هم پوره کړي. د پاکستان ویل دی چې په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې د بم چاودنې درې سرتیري وژلي او یو زخمي کړی دی. د پوز یو بیان چې د سه شنبه پر ورځ پورسو دی پکښ راغلی دی چې دغه سرتیری د شمالي وزیرستان په سیمه کې په غزمه ول چې چاودنه پرې سیوي. سمدستي یې ویډلې هم د دې برید مسولیت نه دی منلی. د خیبر پښتونخوا ولسوالۍ شمالي وزیرستان یو وخت د پاکستاني طالبانو مرکز پاته سوی او اسلامي سخت دریزو پکښې پټنځاینو درلودل. د پاکستان پوز زیاده کړی دی چې په دې وروستیو کلونو کې له دې سیمې څخه وسلوال ختم کړي دي، خو بیا هم وخت نا وخت په امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوز په بیان کې راغلی دی چې برید کوونکي د منندلې دپاره څیړنیز عملیات یې پیل کړي دي. د اسرائیل په یو هوایي برید کې په سوریه او فلسطین کې 4 تنه وژل شوي دي. د فلسطین د غزې تړانګې په سیمه کې د اسلامي جهاد سازمان یو مهم قومندان او دغه میرمن د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوي ده. بلې خوا د سوریه په پلازمینې دمشق کې د جهادي قومندان د زوی په ګډون 2 نور کسان وژل شوي دي. د یاغانو ډلو بیا په ځواب کې په اسرائیلو توغندۍ ورکړي دي. د اسلامي جهاد یو غړي رويټرز خبري ایجنسی ته ویل دي چې د اسرائیل لخوا د هغوی په یو مرکز برید سوی دي. دغه ډلې تایید کړی ده چې د اسرائیلو په دې برید کې جهادي قومندان اکرم الاجوري کور په نښه سوی دي. د سوریې دولتي رسنۍ ویل دي چې په دغه برید کې جهادي مشر په ګډون 2 تنه نور هم وژل سوي دي. بلې خوا اسرائیلو په یو بل برید کې د اسلامي جهاد مشر بلها ابوالعطا په کور هوایي برید کړی دی او وژل دي. د دې برید په ځواب کې په فلسطین کې موجود د ډلې د تلابیب په ګډون د اسرائیل په مختلفو شهرونو توغندۍ ورکړې دي. د پاکستان حکومت ویل دي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته د خراب صحت له وجې بهر ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکوي. پخوانی صدر اعظم تیره میاشت په ضمانت خوشې سو او د هغه د بند سزا د ناروغۍ له کبله په موقتي ډول وځنډول سوه، خو د هغه نوم لا هم د منمول خروج کسانو په لیست کې شامل دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشق اوان د دوشنبه پر ورځ ویلي چې حکومت په دې شرط هغه ته اجازه ورکړي چې بهر ته ولاړ سي، خو هغه په لیکلي بڼه دا ژمنه کوي چې بیرته به راستنیږي. نواز شریف د اداري فساد او پیسو منځلو په جرم په 2013 کال کې په 1 کال بند سزا باندې محکوم سو، خو په دې وروستیو کې روغتیایي وضعیت ډیر خراب شوی دی. نواز شریف په 2013 کال کې د محکمې لخوا د صدر اعظم د څوکۍ څخه لرې کړل سو. او د جرمني څارنوالانو د سه شنبه پر ورځ وویل چې 3 کسان یې د داعش ډلې سره د تړاو او په جرمني کې د تراګریزو بریدونو د پلانولو په تور نیولي دي. د فرانکفورت څارنوال په یوې اعلامیې کې ویل دي چې دغه 2 کسانو د راین ماین په سیمه کې ځانونه برابرول چې د مذهبي انګیرې له مخې جرم وکړي. دوی پلان لري چې په چاودېدونکو توکو او وسلو باندې څومره کسان چې وژلی سي ویې وژني. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د طالبانو درې مهم غړي چې له افغان دولت سره بندیان و، د افغانستان د امریکایي پوهنتون په دوو دشتول سو استادانو په بدل کې خوشی کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې د انس حقانی په ګډون د غدرې کسان چې په بهرنیو هیوادونو کې نیول سوي و له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل په هدف له زندان آزادوي. د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس له درو کالو زیات کېږي له طالبانو سره بندیان دي چې دغې ډلې له کابل څخه تښتولې وه. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې له نړیوالو شریکانو او امریکا سره په مشوره د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوش کېدو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په موخه د انس حقانی په ګډون د دغې ډلې د درې مهمو غړو د خوش کولو پریکړه کړې. تر درې کاله زیات کېږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تښتولي چې د ولسمشر غنی په خبره روغتیایي وضعیت یې سم نه دی. ښاغلی غنی وایي چې دغه بندیان په دې شرط خوشې کېږي چې د دښمن لیکې پیاوړې نه کړي.
ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل، د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید به قطر ته لیږدول کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د دغو مهمو بندیانو خوشي کول به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
ډیر په ځای او مثبت اقدام دی، هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاړو توافقنامې د لاسلی لپاره او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د آغاز لپاره دا توافق دغه پروسه د خلیلزاد دغه هڅو په تسلسل کې و چې تیر پلی په تیر وخت کې دوه ځل کابل او اسلام آباد او بیا لوهیت ته سفرونه وکړل او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم توافق په دې باندې شوی دی.
د قانون پوهان وایي چې ولسمشر کولای سي د اساسي قانون له مخې بندیان خوشي او یا د بند موده کم کړي، خو دوی په خبره دغه قانون لا نه دی توشي سوي.
د موږ نور قوانینو کې څه چې په تروریزم مدعامي په تروریستي اعمالو په فساد دي داري په دې مسایلو کې بیا تخفیف ریجمونه ورکي او نه افکي، مګر دلته یو لوبو یا ملي موضوع مطرح ده چې هغه د سولې موضوع ده. کدغه خوشی کېدل دغه درې تانو زمونږ د سولې په بهیر کې اسانتیاوی راوړي، نو دا ډېر معقول کارو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د امریکایي پوهنتون د استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په بدل کې د طالبانو د غړو د خوش کېدو هرکلی کړی. امریکایي پوهنتون وایي هیله مند دی چې استادان یې روغ او خوندي راستانه سي، خو طالبانو ویلي په دې اړه به هغه وخت دریځ اعلان کړي چې بندیان تر دوی ورسیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون اندیشنه لري چې شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجې د لړم په 23مه اعلان نسی. چارواکي وایي چې ځینو انتخاباتي ټومونو په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د ارزونې او بیا شمیرنې مخه نیولې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې لکابله راپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د دې اونۍ په پای د پنځشنبې په ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنۍ او پای اعلان کړی وای، خو اوس چې د تاریخ ته دوه ورځې پاتې دي لا هم کمیسون ډاډه نه دی چې لومړنۍ پایلې د اعلان کړی شي. د ټاکنو کمیسون نن وویل چې احتمالي ځنډ په اړه اندېښنه کې دي.
بی پلاویو د چاتر فشار لاندې نه یو، هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت تمنګ اعلانو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې په 15 ولایتونو کې ولایتي دفترونه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري تړل شوي دي. دا کار د 1255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اعتراض کې شوی دی، خو ټاکنیزو ټیمونو چې په کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم شامل دی د ټاکنو د کمیسون دا پریکړه رد کړې وه چې د دغو محلونو رایې دې بیا وشمیرل شي. کمیسون د دې اونۍ په سر کې په ولایتونو کې بیا شمیرنه پیل کړه او یوازې په سمنګان کې دا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو بایومټریک شوې رایې به اعلان کړي.
ما از تمام کاندیدای نهایت محترم
موږ له کاندیدانو عملاتړې هیله کوو چې حوصله ولري د خپل اصول په مطابق کارونه پر مخ وړو دا سه پایلې اعلانو چې بایومټریک اساس ولري
بلورته د ټاکنو عملاتړې ګروپ چې د اروپای ټولنې استرالیا جرمني ایتالیا جاپان ناروی امریکا بریتانیا ناتو او یونمانه جوړ دی په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي چې د رایو له بیاشمیرنې او تفتیش سره مرسته وکړي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لارې پر مخ یوسي
کمیسیون باید د ټول قوانین طرز العملونه سره سم عملیاتي برنامه پرمخه بیایي متاسفانه په دې وضعیت کې مونږ په بحراني وضعیت قرار لرو
د کمیسیون د دې اونۍ پریکړه د کاندیدانو چې لرت سره مخ شو د ټاکنو د پایلو اعلان لاندېمن حالت سره مخ کړی دی د میزان په شپږ مټاکنه شوی او دا د نګدې دوه میاشتې کېږي چې پایلې نه دی اعلان شوی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو درنو ریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د یو شمیر کاندیدانو پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرلو په اعتراض په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو دفترونه تړلې دي نو شبي آشنا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لکمشنر او رنگزیب سره مرکه کړي هغه امریکا ژغ سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه جواب کړي چې متعارض نومندانو په ځینو ولایتونو کې د رایو محلونه ولې تړلې شغلی اورنگزیب په جواب کې وویل
علت دا ده چې یو تعداد محترم کاندیدان د پروسه نه ناراضه دي هغه غواړي چې دا پروسه باید ودرول شي کوم فیصله چې کمیسیون د انتخاباتو کړې ده د دې فیصلې سره دوی مخالفت کړي حال دا چې دا فیصله د قانون په اساس د انتخاباتو لوایې او طرزالعملونو په اساس باندې دا فیصله شوی ده مونږ په هغه صورت کې محلات باطلولای شو چې مونږ خپل کافی تحقیقات وکړو د کافی تحقیقاتو او د ابطال چې هغه ثبوت کافی اندازه مدارک او اسناد مونږ پیدا کړو د هغه وروسته د محلاتو د ابطال په اړه مونږ خپل پریکړه کوو یو او بل خبر ده هغه محلات چې مونږ ته بایومټریکی معلومات ولري بایومټریکی معلومات په اساس باندې مونږ کولای شو چې هغه محلات معتبر کړو
bale د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرن ویلي چې یوازې هغه رائے چې بایومټریک اساس ولري او د کړنلارو سره سمي معتبر شمیرل کیږي یعنی مقصد د کوم رائے نه ده
هغه محلات معتبر دي د منګ په ناز کې په صندوق کې په د ټول اوراق شاته کیو آر کوډ نصب شوی وي لست دې راي د هندګانو موجود وي بایومټریکی معلومات ولري او خپل رائے ورکون کی په حضوري شکل خپل رائے په محلاتو کې کارولي شرایط تاسو ته معلوم دي په بعضي محلاتو کې منګ مخصوصا په وسو محلاتو کې منګ اس ډي کارتونه او د بایومټریک دزګاګانې او نیاغه منګ تر لاسه کړی نه دي کمیسون په خپل لوایو کې وایي چې کچیرته کم موارد په قانون کې په لایحو طرزالعملونو کې صراحت ونه لري کمی موضوع کمیسون ته پیش کش کیږي او د کمیسون د فیصله په اساس باندې په هغه باندې اجرات کیږي
بله د جمهوری ریاست ځنې ماتره کاندیدان مختلف غوښتنې لري د رایو د بیا شمیرنې د درېدو دا چې ټاکنې د بیا سره پایل شي دا ډول غوښتنې لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې او نورو نوماندانو دا ډول اندېښنو ته څه ویل غواړي او څه ځواب ورته لري
منګه ټول خپل کارونه په شفاف شکل مخته وړو زمونږ غوښتنه د محترمو کاندیدانو نه د دوی د نمائندګانو نه ده چې راشي د پروسې نه د نظارت وکړي خپل نگرانیان زمونږ سره شریک کړي مونږ دوی سره د منطق د قانون د اصول او پرړاتو دوی سره بحث کوو او هیڅ نو قانوني او ستونزه په دې کې موجوده نه ده یعنی دوی کولای شي چې خپل ستونزه خپل نگرانیان خپل مشکلات د ډیالوګ د لارې نه زمونږ سره حل کړي د افغانستان ولس د پروسې مالک ده کمیسیون د انتخاباتو د افغانستان ولس ته مسؤل او مکلف ده چې د انتخاباتو د پیشرفتونو نه د انتخاباتو د جریاناتو نه د انتخاباتو د مشکلاتو نه ولس خبر کړي او د ولس سره خپل موضوعات شریک کړي
ډیره مننه اورنګزیب صاحب کوم ودان
مننه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. در نوریدونکو د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درو مهم غړو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د سیاسي چارو مبصرین بیا وایي چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د امریکایي پوانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په شرط د طالبانو د ډلې د دریو مهمو غړو انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د خوشی کولو پریکړه وکړه. محمد محقق چې اکثره وخت یې د جمهوری ریاست په پریکړو انتقادونه کړي، امریکا غوښتل کچېرې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې له پروسې سره مرسته کوي نو مثبت اقدام دی.
هر کاری چې په پروسې سره افغانستان کومک کنه،
هر کار چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي موږ هغه نه نفي کوو. که د ښاغلي انس حقانی خوشی کول د افغانستان خلک سولې ته نږدې کوي موږ یې په بدفال نه نیسو. یو شمیر افغانان هم ورته نظر لري او وایي تر هر څه سوله مهمه ده. د کابل اوسیدونکي احمد جاوید او صفی الله امریکا غته وویل
ک چیرته دا درې نفره خوشی کیږي او دغه د سولې پرمختګ لپاره یو نوې ګامي دا خبره د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په ګټه ده.
طالبان خوشی کیدو د حکومت له خوا یو سولې پیغام ده، ښه خبره ده. نور د خدای خوشی کی، خدای مسک مسیران د عسکر د غدیم خدای خوشی کی، خدای د وطن کې سوله راولي، آرامي راولي، پایداره سوله.
خود زبیر رضوان پونوم د کابل ښار بل اوسیدونکي د حکومت له دې اقدام سره مخالفت لري.
ای تصمیم بدون در نظر داشته
د هغو خلکو چې کلونه د حقانی، طالبانو او نور ورته ډلو له خوای صدمه لیدلې د نظر لا اخیستلو پرته د تصمیم نیول کیږي او دا یو ډیر دردونکی او بد خبر دی.
بسیار خبر دردناک و زشت است.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د انس حقانی خوشی کول خپل سره کرخبله لیوه. د سیاسي چارو سیړونکو وحید مجدا امریکا غټول چې انس حقانی د امریکا د فشارونو له امله خوشی کیږي.
افغان حکومت خو څه دې کیږي نو چې داخلي خوشی په اول کې خو د دوه امریکایي استادانو په مقابل کې وستري کسان خوشی ستوي دي چې داخلي قطر ته سي او هلته ووسیږي او هغه وروسته البته د دلته چې کوم نور بنديان دي تقریبا 80 کسان چې د هغې لستم راکړ شوی ده افغان حکومت دا کسان د هغه بنديان په مقابل کې خوشی کیږي طالبان سره دي، یعنی د افغان پوز او پولیس خلک چې هغه سره بنديان دي هغه په مقابل کې بیا د خلک هم رو خوشی کیږي.
په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د امریکایي پوانتون مسولینو د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس اوس مهال یو لزر طالبان له دوی سره بندیان دي. طالبان ویلي کله چې دا درې تنه دوی ته وسپارل شي وروسته له هغې به د بندیانو د خوشی کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورت وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمال کې په سلهاو زره بیا ځای سوي خلک په ډیر غربت او فقر کې ژوند کوي. د امریکا جغ د خبريالي لیزا شراین رپورت تاسو پام راګرځوه.
د جون په میاشت کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمال کې د وسلوالو ډلو د سخت حملونو وروسته تقریبا 300,000 خلک چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دغه بې ځایه شوي خلک د محلي خلکو سره په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې دغه بې ځایه شوي ملکي خلک محفوظ نه دي او روزمره د هغوی د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې دوام لري. هغه وایي
5 months on from the June attacks, killings, sexual violence and
the جون د میاشت د منو وروسته د عمل مشوي چې اوس هم هلته په عزت د تیری جرمونه او تختول دوام لري او لدین د سرګندګي چې خړې او نارامي هم اوس دوام لري. ډېر خزي او ماشومان اوس هم هلته په ډېرو خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بې ځایه شوي خلک اوس هم په ازادۍ او کې شپې تیری د هغې نه علاوه دغه مهاجر کړول کیږي، تجاوز پرې کیږي او هم ترینه جنسي استفاده کیږي. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې تقریبا سل وسلواله ډلې په شخړو کې لاس لري. هغه له بلوچ وایي چې ډېرې سرغړونې چې کیږي هغه د هغه ملک د حکومت او د وسلوالو ډلو د لسیزو کلونو په شخړو پورې ارتباط لري. ښاغلي بلوچ امریکا غږ ته وویل اوس د دغو شخړو سره سره بیا هم هلته د ایبولا مرض خپور شوی دی. هغه له بلوچ وایي
That's a really worrying and dangerous mix.
دا پاکت کی خطرناک او د نگرانی خبره ده چې هر څه دلته پیږي. مونږ یو رپورټ اوریدلې چې ممکن تاسو به هم اوریدلې وي چې په ډیرو صحی کلینیکونو حمله شوې دي او هم د کانګو د جمهوریت په دغو سیمو کې صحی مرکزونه د حملو نه بچ شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د دغو بېځای شو خلکو سره د مرستې په غرض په خپلو مامورینو کې زیاتوالی راوستی دی او هم هغوی د خوراکي موادو نه علاوه د عاجل سرپناهګانو په برخه کې هم د دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. لاکن د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې نورو مالي مرستو ته ضرورت دی. دغه اداره وایي چې دوی سږ کال د محتاجو خلکو سره د عاجلو مرستو دپاره د 150 میلیون ډالر نه یوازې 50 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او بس.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون ادعا وکړه ځینې هغه ځوان مهاجر چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما اجازه ورکړې وه چې په هیواد کې اوسېږي اوس سخت سری جنایتکاران دي. د امریکا ژه خبریال کینبرید میر په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
د امریکا مشر چې په 2018 کال کې انتخابات وګټل د غیر قانوني مهاجرو په خلاف سخت دریځ غوره کړ او سترې محکمې ته د هغو مهاجرو د قانوني کېدو د موضوع د وړلو نه 2 ساعته د مخه ورباندې حمله وکړه. دا د هغو ماشوم مهاجرو موضوع ده چې امریکا ته راغلی وو او پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دغو ماشومانو بیرته لیږل ځنډولی وو چې دیته ډاکا پروګرام هم وای. د 2012 کال د پالیسۍ له مخې 800,000 غیر قانوني مهاجرو ته اجازه ورکړل شوه چې د خپل پلرونو او میندو سره په غیر قانوني توګه د امریکا له سرحدونو راووړي او دلته اوسېږي او د ډیرو لپاره دا یوازنی هیواد دی. ترامپ په ټویټر کې ویلي په ډاکا کې ډیر خلک ځوانان نه دي او له پرښتونه لري دي. ځینې ډېرې سخت سری مجرمان دي. خوانی جمهور رئیس اوباما ویل د قانوني حق نه لري چې دغه فرمان لاسلیک کړي، مګر په هر صورت کستره محکمه یې چاره رد کړي او د دوی سره به موافقه وشي چې دلته ووسیږي. د استناب درو محکمو د ترامپ د پریکړې په خلاف چې دغه پروګرام د پای ته ورسیږي فیصله وکړه او په دغه پروګرام کې تقریبا 200,000 مهاجر دي. قانونی کوششونه وشلو چې دغه موضوع حل کې زیاته ونه رسیدل. اکثر وخت دغه پروګرام په لاویان ځوان مهاجر خوبلیدونکو یادوي نه په دغه پروګرام کې چې شامل شي یا وخت نا وخت خپل ګاډون نه وکړي چې په امریکا کې اوسېږي او دوی باید وخی چې رښتینی اوسېدونکي دي، کار کوي او یا په خونځو کې ده او جرم نه دی کړی. د ډاکا پروګرام هغه ځوان مهاجر مني که دوی امریکا ته د 14 کلنۍ نه د مخه راغلي وي او که دوی په 2009 کال کې راغلي وي. د څه باندې 90% د ډاکا د پروګرام لاندې اوسېږي او تقریبا نیمایي ښوونځیو ته ځي. په داسې حال کې چې اوباما وویلې د په یو اړخیزه توګه د امریکا د مهاجرت جنجالي پالیسۍ نشي بدلولی، دوی وویلې دا به د محکوم شوو جنایتکارو لیږلو ته لومړیتوب ورکړي، مګر د ځوانو مهاجرو په څیر نورو مهاجرو ته اجازه به ورکړي چې امریکا ته یې پلرونو او میندو رارسولي وو دلته پاتې شي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدمتونو اداره وایي د ډاکا په پروګرام کې څه باندې د 800,000 مهاجرو نه 2,113 تنه یو یا بل وخت د جنایي فعالیت په علت له خپلو امتیازاتو نه بې برخې شوي دي. د لیبرټیرین کارټو د انسټیټیوټ د 2010 کال په څیړنه کې راغلی دی چې په امریکا کې د زیږیدونکو امریکایانو په مقایسه د دوی د بند دغه اندازه کمه ده. ستره محکمه پریکړه کوي چې د ډاکا د پروګرام په بندولو سره د ترامپ اقدام مناسب دی یا نه. بېل ارزیابۍ نه چې څنګه به دا په مهاجرو باندې تاثیر وکړي د غیر قانوني توپ ټاپه ورباندې لګوي. دلی وزارت مخالف ته چې دا رنګ ارزیابي ضرور نه وه، مګر د ډاکا پلویان وایي تفصیلي شرح ضرور وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د لویدیز افریقا وړوکی هیواد ګمبیا د دوشنبه په ورځ د میانمار په خلاف په بین المللي محکمه کې دعوا وکړه او د روهنګیا مسلمانانو د عام وژنې تورې پرې ولګاوه. په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان یې مجبور کړل چې دغه هیواد پرېږدي. د ملګرو ملتونو خبریاله مارګریت بشیر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دا د دغو دواړو هیوادونو لپاره یو ډیر غیر معمول اقدام دی چې د یو بل سره په جنګ کې نه دي. دا رپورټ اوس واوري.
څو باندې وسوازرو روهنګیا مسلمانانو د 2018 کال د اگست په میاشت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له میانمار را په هجرت پیل وکړ. د نن په میانمار کې د افراطي مسلمانانو د حملو په ځواب کې چې د پولیسو لس دولس منصبان پکې ووژل شلو، د دغه هیواد پوځ د روهنګیا مسلمانانو په خلاف عملیات پیل کړل. هغه ژوندي پاتې روهنګیا مسلمانان چې بنګلادیش ته مهاجر شوي دي، د عام قتل، بې فتح کولو، قتل او کلو ته د اور اچولو زلبګلون کې کیسې کوي. دوی په بنگلاديش کې د مهاجرو په غټ کیمپ کې ژوند کولو ته دوام ورکوي، ځکه میانمار ته د بیرته ستنېدو نه ویریږي. د اسلامي همکارۍ لپاره د 50 غړو هیوادونو سازمان د ګامبیا ملاتړ کوي. مدافع وکیل پال اریسلر چې په واشنگتن ډی سی کې دفتر لري او د ګامبیا د قانوني ټیم مشري کوي، امریکا غږ ته د دغې قضیه په باره کې داسې وویل:
by this case and the OIC hopes by this case to obtain a judgment from the International Court of Justice.
ګامبیا هللری په دغه دابې سره به د اسلامي همکارۍ لپاره د 50 غړو هیوادونو یا OIC هللری په دغه دابې سره به د عدلي لبنللي محکمینه چې په بنللي ټولنه کې لوړ قانوني مقام دی عادل لاسته راوړي چې میانمار د روهنګیانو په خلاف د عام قتل مرتکب شوی دی. دا رنګ پریکړه به کلونه وخت ونیسي. په عین وخت کې مدافع وکیلان له میانمار نه غواړي چې د روهنګیانو زورول بس کړي. دغه پریکړه به د دسمبر په میاشت کې وشي. ریتلر بیا وایي:
So we're hopeful to get that kind of protection for the Rohingya people very early. in the case as a provisional measure
so among helamenyu che de qizi po sar ke durhungayan lupara darang jghoruna lasta rawdu zaka shat da de che mungwaadu de am qatl faaliyatuna bayad da dawe po waqt ke wadrawul shi د میانمار حکومت د عام قتل تورونه په کلکه ردوي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر هاو دو سوان په ایمیل کې امریکا غږ ته وویل د دغې قانوني دعوا تر شا د ده د حکومت په خلاف د بین المللي سیاسي فشار تکتیک دی او ګامبیا باید مداخله ونه کړي. په هومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې په موسسه کې د بین المللي عدالت د پروګرام مدیر ریچارډ ډیکر نوایي ګامبیا حق لري چې شکایت وکړي. ډیکر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Well, Gambia has filed in a very innovative and creative way a complaint against the government Myanmar.
ګامبیا د میانمار د حکومت په خلاف شکایت په یو نوی او ابتکاري طریقې سره وکړ چې د یو دولت په حیث میانمار د عام قتل د کانوینسیون له مخې د خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونې کړې دي. ګامبیا او میانمار دواړه د دغه کانوینسیون غړي دي چې د عام قتل مخه ونیسي او سزا ورکړي. ملګری ملتونه د غزل ما بیرحمۍ ته قومي پاکسازي وای او د ملګرو ملتونو د واقعیت د پیدا کېدو د ماموریت مشر ویلي تیر کال 10,000 روهنګیا مسلمانان وژل شو. د عام قتل بل کامیابه قضیه د عام قتل د کانوینسیون له لارې د عدلي بین المللي محکمې ته په 1993 کال کې بوسنیا هرڅګوینا د سربیا په خلاف راوړې وه. دغه قضیه څلور کاله وخت ونیو چې محکمې په عمومي توګه د بوسنیا په طرفداري پریکړه وکړه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت